بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لټړل کې دوه سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي افغانستان کې جنگ جګړو تازه لسګونه زره کسان بے ځای کړی جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړی
جنگ شده پرنده هم ضرر دی دا ټوپونه او دا چې د خدای په نبا تاثیر کړي باندې
او نړیوالو مسایلو کې به واوري چې هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم مخکې لدې چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه واورو
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په ملي او نړیواله کچه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي تخار کې د ډیر شو وسولو د وجلو ادعا وسوه روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وریا حمل میاشتې پر دویمه په یو اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوي غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې لمخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلي جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې سوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان کومانډو پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي د کورنیو چارو وزارت وایاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چا اب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې دیرش وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي آریان منلی چې په دغو بریدونو کې څلور افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي وسلول طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ سوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي اغلی راز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یوه بیان کې ویلي، د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 1500 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت پوینا په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبری حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر دسمبر میاشتې سایبری بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او آذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانا ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادی اروپا آزادی راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینسک کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د جبري کښته کولو، د یو خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په عکس العمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې وویل، اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینس کې پلان شوې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سش کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مول سالم احمد سالین اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولې. پاتې د آزادی رادیو ډاټ کام کې د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیز او بحث شوی دی. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهوریت ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وي. لږ وړاندې مې همکار په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لاند وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
حتی موږ په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو ځواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مرسن په حواله اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تمه لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړی ده. دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ وکوي او د 13 کلونو لاسته راوړنې به خوندي کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړله. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې ده چې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هممهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر 13 بشپړه شي.
و موریدل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبله په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبله په وروستیو ورځو کې لسګونه زره افغانان هم بې ځایه شوي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د 4 ورځنی سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روژه د روژه دغه دغه کلمه دي د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وي بلارې کې وډې په دغه کلمه دي په واسه په خپل ځای کې ګور دي زه به ورونه ما چې د روژه به هیڅ ما مخ په ګور راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
دغه بزایشه شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي د ډیر بد وضعیت کې قرار لري. متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. لوبینان مزه او د بزایشه خایشم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت پاد سلور میاشت پاد خو نو کومکونه دوی سکه دوی وس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شانه پاته دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مینو ته بیرته لاړ شي.
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو 4 ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 1000 تر 14000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي، ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سیمې یو موضوع. په هنګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هنګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هنګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې بې اجازه جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هنګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او ازادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسۍ پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په پند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هنګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هنګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافر مرغانو شمیر کم کړی، خو اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه 26 امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وشنو او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دی. ورسپانې په میدان وردګ کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر 34 کلن امام شاه ظفری خبرې را اخیستې دي چې د مې په 12مه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته ترلاسه لړې وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته خوش کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 113 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونه په دویم نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې لمخ کینه ثبت شوې ده تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې که تاسو کم خوب لرئ او یا هم له بې خوبۍ رنځېږئ دا مو پر روختیا څه اغیز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم ځینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ کم شوی. دوی د دغو مرغانو نه راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو تر څنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته یې حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زارال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زارار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم دست دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغو کې بسې ورک شوی ده. په خصوصا په 2 کال کې بسې ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونه کې ډست کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس بسې نشته.
خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې 2 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامداره شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلي کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه کړی.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لفامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
که فیسبوک لري زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم راځو په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږکال به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نام الله ساپی وایي سږکال ننګرهار د تازه میوو له پلوه غني دی او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا دوه ویشت سوه جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ دوه سوه جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ په راتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره موږ هوډ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی او وایي په همدې موخه یې له تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشته، سرخرود، خوږیاڼو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوو کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت ښه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه دوه سوه زره افغانۍ دوی اخلي، سږکال د خوږیاڼو ځمکني توتان تر پنځه سوه افغانۍ تر څلور سوه افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوي. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي، هغه بیله خبره ده که نه نو زمونږ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې د هغې نه لوړ عاید ورکوي.
مسؤولان هیله مند دي چې د تازه میوې په تولید سره به نه یوازې له بهره هیواد ته د راواردېدونکو تازه میوو مخنیوی وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغ لرونکي او کروندګر بیا خپل خراتلونکي له بهره د تازه میوو د راتګ په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوو په ورتګ کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلي او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو، نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټي کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په شپېته روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ خرڅېږي. که چېرته د بهر څخه د میوو راوړل بند شي او دغه میوې چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوو باغداري شته چې یو کال بلته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
صلاح دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصه په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ز زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه یې ظریف نظر دی. دا پروګرام له مخکې نه ثبت شوی. په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا هم بې خوبي لرئ، پر روغتیا اغیز دی. اوس هم 12:30 شوې. لنډ خبرونه له سالم احمد سالی نه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو 20 کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره همکاري کړې ده. شاوخوا 3000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده، د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د کورونا چارو وزارت ویان ادعا کوي چې افغان پوځیانو په تخار کې 13 تنه وسلوال طالبان وژلي او 20 تنه نور ټپیان کړي دي. طارق حیان وایي چې دغه وسلوالو ته تیر شپه د تخار په چاپ، ولسوالۍ او نورو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې تیر شپه په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې ژوند کوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ځینو ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې دي. بلخوا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او بیلاروس په اروپا کې د راتلونکې میاشتې د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم کړی سو.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمینی برنامه به شکل مختلط، یعنی به زبانهای پشتو دری نشر میشه. به هر دو زبان میتونین تلفون بکنین و مسائل که در نظر دارین بپرسین از دکتر ما، آقای دکتر ایمل صافی که خودشان ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی هستند. موضوع بحث ما را قبلا چند بار اعلان کرد، مسئله خواب است و رابطه آن بالای صحت. قسمی که خبر دارین خواب یک عنصر بسیار زیاد مهم در زندگی انسان هاست و کمخوابی بسیار مشکلات ایجاد میکنه. به طور مثال میگن که فشار خون بالا میبره، استرس بیشتر میسازه، تمرکز فکری را از بین میبره. از این قبیل مسئله اگر خواب خوب داشته باشین، شادتر میگه خواب بودین و تمرکز فکرتان خوبتر میشه، حافظه تان تقویه میشه. به این مسائل مدرن امروزی اگر بگویم، مثل میگن که تلفون چارج میکنین و وقتی که خواب میکنین خودتانم انسان ها بدن خود چارج میکنه و از این قبیل مسائل. چون ما دکتری نکنم، دکتر صاحب متخصص ما منتظر نمانه. دکتر صاحب صافی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام، ما را قبول کنین.
دکتر صاحب محترم، نقش خواب در زندگی انسان به صحت انسان گفتیم یک از نظر بگذرانیم، برای از اینکه بسیار زیاد میگن مهم است. مثلا اطفال که نو به دنیا میاد یگان وقت میگن 9 تا 18 ساعت خواب میکنه و این دمی خواب رشد میکنه مثلا نیست. از او خاطر باعث تر تازگی انسان ها میشه و انسان ها میگه کم از کم بین 6 ساعت تا 9 ساعت باید خواب بکنن، برای ازی که اگه صحیح خواب بکنن بسلا دوباره چارج میشن و انرژی و از این قبیل مسائل. حالا از شما بشنیم سیب، ما خو از چپ راست میشنیم، شما خو متخصص هستین، بفرمایید دکتر سیب.
بسیار یک موضوع مهم و مبرم حیاتی است. انسان ها و حیوانات به صورت کل اگر بگویم به خواب ضرورت و نیاز دارن و خواب است که امو انرژی دوباره به انسان و تمام سیستم های انسان میتا که دوباره امو تو فعالیت صحیح داشته باشه. خود در اول میخواییم که خواب یک تاریخی کوتاه کنم، یک ذره ساده ترم بگویم. خواب میگه عبارت از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی است و همچنان کاهش یا فقدان سطح هوشیاری است. تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیر پاشتن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. در این صورت ذهن به حالت استراحت میره، تمام حجرات و تمام سیستم ها در حالت استراحت میره و وقتی که دوباره از خواب بیدار میشه یک انرژی تازه می داشته باشه. به میخاطر خواب به سیستم عصب مرکزی بسیار ضروری است و همچنان به سیستم دفاعی عضویت که در مقابل تمام میکروب ها و ویروس ها وجود ما را مدافع مستحکم می سازه و دفاع میکنه، و همچنان سیستم عضلاتی اسکلتی که در تمام روز مثلا در حالت فعالیت هست و در حالت تحرکیت است به استراحت نیاز دارد. په پښتو باندې موایم ډیره مهمه موضوع ده. خپل چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د عالم نظریات په اساس باندې اصلا د ذهن فعالیتونه تغییر کوي. مثلا د بیدارۍ په حالت کې چې په څومره شدت سره فعالیت کوي او مرکزي عصبي سیستم او ذهن فعالیت لري، یو اندازه استراحت حالت ته ځي، هغه فعالیتونه کمیږي، هغه شدت د فعالیتونو کمیږي او یو استراحت حالت نیسي. نو ځکه بیا د سبا ته چې مونږ د خوب نه بیداری کو یا خپل مایند ټیم نو وروسته چې د خوب نه بیداری کو، نو مونږ د احساس کوو د تراوت او تازګۍ، همدارنګه فکری تمرکز به زمونږ پیاوړی، زمونږ توجه به پیاوړی، حافظه به ډېره کلیئر پاک وي، هر څه به ښه جذبولی شي. نو کله چې منظم خوب مونږ ولرو او با کیفیته خوب ولرو، دلته هغه اندازه د خوب هم مهمه ده، خو کیفیت د خوب ډېر زیات مهم ده چې باید مونږ ډېر آرام استراحت ولرو او دا خوب په داسې شکل باندې وي چې په متواتره توګه هغه مرحلې چې د خوب دپاره علماو ټاکلي دي، د خوب د فیزیولوژي په اساس باندې، لکه هغه مخکې د ریم مرحله ده او بیا نان ریم او اول او دویم او دریمه داسې مرحلې تر څلورو مرحلو پورې چې هغه سطحي خوب دی په لومړۍ مرحله کې، او بیا وروسته دا دورې تکرارېږي، یو سایکل دی، یو پیریود دی، لکه بیا عمیق او ژورې مرحلې دي د خوب چې هغه بیا مونږ دغه را کوي، دا په اصطلاح انرژي را کوي، هغه انرژیزا خوبونه چې کمی دي او با کیفیت خوبونه چې دي هغه ډېر زیات مهم دي. انسانان ډېر ویده کېږي، خو هغه خوب داسې چې یا متقطع یا خوب کې بیداري یا د خوب خرابوالی یا مثلا یا بې خوابي یا پرخوابي، هغه به ټول په هغه اختلالاتو کې راځي. نو په دې اساس ویلی شو چې د خوب هغه منظمې مرحلې چې سفري شي، ذهن تر یوه وخته پورې بیا فعالیت کوي، اما د فعالیت نوعیت تغییر کوي. لکه په بیدارۍ کې د فعالیت چټکتیا ډېره زیاته وي او ډېر زیات فعال وي، اما کله چې استراحت حالت ته ځي نو بیا یو څه اندازه فعالیتونو شکل دغه شدت تغییر کوي. نو په همدې خاطر باندې دا سینده چې کاملا هغه ذهن مو د پاتې کیږي، ذهن خپل فعالیتونه لري خو څه په تغییر شکل سره.
خب اول ډاکټر صاحب محترم، بر شنونده عزیز ما فرصت میتیم، یک شنونده عزیز ما بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید سیب.
تاسو ډاکټر صاحب ته سلام علیکم. د خو پر باندې یو څه سوالونه لرم د ډاکټر صاحب نه.
مهرباني.
زه خپل سن 15 کال ده، او خوب نه راځي، د زړه ټکان غیر منظم وي، او نیم وی دا و ما نیم وی خو ما داسې احساس کما. او بل خبره کار ته مې دی واسه نه کی، او قهر ډیر راځي پاندک خبره باندې. او ډاکټر صاحب نه بل سوال لرم چې کوم غذاوی باعث دی کی چې تړای خوبی بشه او مکمل خوب ولری؟
بفرمایئ ډاکټر صاحب. می اردو سوال مشابه بود تقریبا، بفرمایئ صاحب.
اول خود د خوبی د عوامل په ارتباط باندې، یو تعداد کسان داسې عادت لري چې د شپې د خوانه خوب نه کوي، کوشش کوي چې ورځ د خوانه خوب وکړي. یو تعداد رواني فشارونه یا سټرسونه یا روزمره مشکلات د سبب کېدلی شي چې د شپې د خوانه موږ زیات تشویش وکړو او خوب ونه کو. یو تعداد کسان د ورځې د خوانه ډیر زیات چرت وهي، فکرونه کوي، دغه چرت وهل ډیر دا اثر کوي چې د شپې د خوانه خوب ونه لري. یو تعداد کسان غذایی بعض بد عادتونه لري، د شپې د خوانه مایعات اخلي، مثلا ثقيله غذاګانې اخلي چې دغه هضم یو څه اندازه مشکلې بیا خوب نه ورځي. یو تعداد کسان په بې خوبۍ باندې فکر کوي، همیشه د پاره چې موږ بستر ته لاړ شو او دا فکر موږ ځان سره وکړو چې موږ ته به خوب راشي که رانه شي، نو بیا دې مطمئن شي چې خوب به نه ورځي. باید موږ په داسې حالت کې خوب ته لاړ شو چې موږ یا مثلا یو کتاب مطالعه او یا د یو څه لیدل وروسته د هغې نه په خوب باندې باید فکر ونه کړو چې موږ ته به خوب نه راځي. ځکه دا تجربو ښودلې ده، کسان چې په دې رابطه باندې تشویش کوي چې ما ته به خوب نه راځي، بیا بالکل هغې ته خوب نه ورځي، چې بیا وروسته د خوب په مینجمنټ یا د خوب په اداره کې یا تربیه کې زه دې ته وایم چې څه باید وکړي. اما په خلاصه توګه چې ووایم، رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان یا ډپریشن چې دا ورو ورو ویل چې هېڅ کار خوند نه راکوي، ژوند مثلا مزه نه وړم، او یا دا دی چې علاقمندي او دا مسایلو سره کمیږي، همدغسې خوب خرابوالی رامنځته کېږي چې دا د ژور خفګان یا ډپریشن په ناروغي کې راتللی شي. نو زه نه پوهېږم چې ټول اراض ولایم به خدای وکړي چې دی اول ونه لري او که چېرته وی لري په دې اړوند باندې د رواني ناروغۍ د متخصص ډاکټر سره په دې اړوند باندې مشوره وکړي چې هغه مکمله حسي او تاریخچه واخلي چې آیا دا په رواني ناروغۍ ډپریشن یا ژور خپګان اخته دی که خیر. په هر صورت بې خوبۍ موضوع مختلف عوامل د هغې سبب کېدلی شي چې خلاصه توګه یادونه وکړي چې دا کسان دي چې هیڅ رواني تکلیف نه لري او داسې خاص سټرس هم نه لري، اما د خوب طرف ته ډېره زیاته توجه وي کله چې د شپې د بستر ته ځینې وایي ماته به خوب راشي که را به نه شي. نو که دغه فکرونه په ذهن کې پیدا کېږي نو بیا دا دی چې ده ته خوب نه ورځي. نو د هغې دپاره باید مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي که چېرته په یو ځای کې د 15 نه تر 10 دقو پورې خوب ور نه راغی لکه په یو اتاق کې یو بستر کې، نو هغه بستر د سر کې بل ځای چې انتخاب کړی هغې کې دغه استراحت غوره کړي. که چېرته بیا هم د 15 نه 10 دقو پورې خوب ور نه راغی یو شیرګر مامام دا خصونه وروسته مطمئنه دی اوس چې دې ته به خوب ورځي. د چرت وهلو په رابطه باندې د ورځې د خوانه دا ډېر چرت وهل د دې لامل کېږي یا خیال پلو چې موږ ورته وایو په عام خیال بافي کوي او ډېر زیات چرت وایي نو دا بیا د شپې په خوب کې مداخله کوي. هغه کسان چې د ورځې د خوانه فزیکي فعالیتونه ډېر محدود وي او په ځای کې پراته وي او متقطع خوبونه کوي بیا د شپې دوی ته خوب نه ورځي. هغه کسان چې د ورځې مثلا د شپې د خوانه کار کوي هغې بیا د ورځې خوب طرف ته هغه د ورځې خوب ډېر باکیفیته نه وي دا تجربه ښودلې ده هغې ته هم مشکلات پیدا کېدلی شي. یعنې مختلف عوامل دي چې د خوب بې خوبۍ کېدلی شي چې بیا په هغه تربیه باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحب بعض متخصصین در غرب میگن که مثلا عمومي نیست، البته شما خوبتر میفهمین، بعض یا مثلا میگن بعد از 4 کافی و چای سیاه و چای سبز تلخ نخورن. مثلا چای سبز در یک مجله ژاپنی در یک جای خوانده بودم که تا 3 دقیقه اگر شمیش بکشین او خوتان خراب نمیکنه، منتها از شمیش از 3 دقیقه زیاد باشه بازو خو میپرانه. یعنی اینطور چیزا امکان داره تاثیر کنه؟ سی بفرمایید.
اصلا خو بعضی غذایی سقیل مواد غذاگان ما یادونه و کچه اغیی سقیل الهضم یا غدش پیدو خوان استفاده و نیشی اندارنگا مایاتو نباید استفاده و نیشی اغا مشروباتو نا استفاده و نیشی غیر الکولی مشروباتو نا او هم چنان الکولی مشروباتو نا دینا باید استفاده و نیشی. خواگه شیان لکه شکر او خواگه چی تلری لکه چاکلیت او شیرینی باب دادش پیدو خوان باید استفاده و نیشی زکر زیدادو خوب خرابوالی که رول لوبوله شی. او د شپې د خوانه زیاتره سبزیجات ډیر زیات وای خدي چې سبزیجاتونه لکه سبو او خوړونه استفاده وشي او د نرم خوړونه استفاده وشي. د شپې د خوانه د تاچ د چایو نو مثلا استفاده ونشي، نیکوتین استفاده ونشي، سیګریټونه استفاده ونشي، تمباکو نه په عمومي توګه باندې چې هغه نیکوتین لري او هغه نیکوتینی اخزي رسیپټورونه د نیکوتینو په واسطه باندې نیول کیږي او بل اخر هغه د خوب اغه دغه د ملانین هغه صحیح تازاتو مخنیوي کیږي په اصطلاح سره. نو دغه مسائل د دې لامل کیږي همدارنګ سټریسونه رواني فشارونه چې زموږ په ټولنه کې فوق العاده زیات دي چې هغه په خپله د کورتیزول د هورمون په ایسه کې رول لوبول شي او هغه بیا د کورتیزول هورمون د دې لامل شي چې به سړي ته خوب ورنشي د هغه زیات اعتراضات او دغه مشکلات رامنځته کولی شي. د شپې غذاګانو کې بیا په خلاصه توګه وایم هغه چې ثقیل لازم دي همدارنګ چې خواږه دي او لکه شکر لري خواږه شیان ډېر وي لکه چاکلیټ وي او دا شیان وي لکه کافي یا قهوه همدارنګ چای څښل د شپې د خوانه د مایت په عمومي صورت سره کم کړي او زیات سبزیجات او میوې نه چې استفاده وشي تازه میوې نه نو خوب بدلی شي.
تشکر. حالی شنوندې که منتظر موند میگن. بله شنوندې بفرمایید.
ګراکسو ته فون دیو پښتنه ده چې زما ساک چې دې کار نه کوي بس خور نکم دی د ورځې د زمین تا خوب نه لرم. د شپې کله کله دا سراج چې پاکه کې په بستا پکې وو نه کې زما ورځ بل لرم په بستا ورځ کې یو سات خوب نه لرم د شپې نیم تا خوب نه لرم.
بله ډاکټر صاحب.
خا زما محترم وروره نو تاسو چې د فعالیتونو د ورځې د خوانه داسې تنظیم کا چې ته د ورځې کوشش ونه کې چې ته خوب وکې، کوشش وکړه چې د شپې د خوانه ویده شې ځکه د فیزیولوژي د علم په اساس په خصوص د خوب هغه علم چې کوم یو دی فیزیولوژي موږ ته خوب راخی هغه وایي چې د شپې خوب ډیر زیات ګټور دی نسبت د ورځې د خوب. نه کسان چې د ورځې په مختلف مراحل کې دي کېږي به شپې په سختۍ سره خوب ته ځي. خدای ویل چې د ورځې هم نیم ساعت یا 10 دقیقې خوب لرم او د شپې هم خوب نه راځي. زه تر خو چې په ارتباط باندې کوشش وکړم چې د شپې د خوانه مایات وانخلي ترڅو چای نه ونخوري د مازیګر د خوانه یو شل د قونه نیولې تر نیم سات او حتی کول شي تر یو سات پورې حد اقل یو کم تر کمه یو پیاده مزل باید وکړي، واکینګ وکړي، قدم ووهي، او د شپې د خوانه چې کله خپل بستر ته ځي نو مخکې د هغې نه خپل هغه ضروري کارونه ټول باید څه خلاص کړي، او د مایاتو نه په کافي اندازه استفاده ونه کړي، د شپې د خوانه بالخصوص چیو نه استفاده ونه کړي، د خوب ځای نه متفاوته ځان ته انتخاب کړه. لکه مخکې چې ما وویلې که چېرته په درېیم ځلې خوب در نه راغی نو ته کولی شي چې یو شیرګرم حمام واخلې او وروسته د حمام نه راسم خپل بستر ته لاړ شي، او هغلته احتمال د دې زیات شتا ته به خوب درځي. که باوجود دغه ترتیباتو او دغه اصولو تاته خوب در نه راغی نو په دې اړوند باندې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. په خپل سر د خوب دواګانې باید استفاده نه شي، ځکه اساسي موضوع زموږ همدا ده چې د خوب دواګانې د ډاکټر د نظریاتو پرته او د هغې د مشورې پرته ضرر ثابتېدلی شي. یو دا دی چې هغه ستا خوب هغه اساسي عامل له منځه نه ځي، او بل دا دی چې ته به په یو بل رواني اختلال چې هغه د بنزو ډیزپین اډکشن موږ ورته وایو یا د خوب راوړونکو دواګانو سره د روږدېدو اختلال یا په هغې باندې د اخته کېدو اختلال باندې خدای نه خواسته اخته نه شي. نو دغه بعض مسایل چې ما ته وویلې که دغه ته عملي کې قدم په قدم باندې نو په لومړۍ مرحله کې تا ته لږ خوب در هغیم ادامه به ورته ورکړي، نا امیده کېږي ونه دغه فعالیتونو ته به ادامه ورکړي. دا کوم چې ما تاته بعضې شرایط وویلې که بیا بله شپه هغې نه د خوب اندازه زیاتېږي او بیا پسې بله شپه نور هم زیاتېږي، ورو ورو دغه د خوب په وخت کې او همدارنګه د خوب په کیفیت کې هم خوالی راتللی شي.
تشکر. یک شنوندې دیګر بگیریم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ. صاحب
خبره خو داسې ده، ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه پوښتنه کوله چې زموږ په دغې علاقې کې د روحي تکلیف ډېر زیات دی، او اکثره زموږ علاقې کې د دماغي تکلیفونه ډېر زیات دي. کله ډاکټر نه سړی لاړ شي نو هغوی ورته دغه د اعصابو دوی ورکوي، اعصابو دوی دغه اعصابو دوی په دغې خلکو باندې څه اغېز لري او قانون لري، ځکه چې دلته جنګونه تېر شوي نه جنګونو حالاتو د وجې نه خلکو روحي تکلیف پیدا کړی، روحي تکلیف د وجې نه بیا علاقو کې هم ډاکتران چې دي ډاکتران ځي هغوی دغه اعصابو دوی ورکوي، دغه اعصابو دوی دي دپاره ښه ده. خو نه ده ډېره مننه تاسو نه.
ډاکټر صاحب بفرمایئ. صاحب
ورور ته زه دوباره سلام وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسي. دا موضوع متاسفانه زمونږ په هیواد کې همدارنګه زمونږ په همجوارو ګاونډیو هیوادونو کې ډېره زیاته یو جدي موضوع ده. ناروغان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي د دې په خاطر چې په لومړۍ مرحله کې یو ارامتیا ورته ور په برخه شي، د خوب راوړونکو دواګانې چې هغه هم آرام بخونکي دي او هم ضد اضطراب دي او ډېر داسې لکه موږ ورته خوږې ګولۍ وی او لکه خوندورې دي، دا ناروغانو ته توصیه کوي بدون د دې نه چې یو پلان ورته ورکړي، بدون د دې نه چې د هغې د نظر لاندې. متاسفانه د خوب په دواګانو باندې په کنټرول هم نشته دی، حتی د کلي په دوکانونو کې په شکریو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي. داسې ناروغان موږ ګورو چې د جر نه دوه درې رقمه د خوب ګولۍ راوباسي. متاسفانه همدارنګه ډاکټران ته چې مراجعه کوي ډاکټران هم بدون د دې نه چې هغه ته صحیح لارښوونه وکړي د خوب دواګانې ورته ورکول کېږي. په عام صورت باندې د رواني ناروغیو ټولې دواګانې چې کوم رواني ناروغیو کې استفاده کېږي هغه باید یو متخصص ډاکټر د نظر لاندې ورکړل شي. اما ټولې دواګانې احتیاط راوړونکي نه دي، صرف د خوب دواګانې احتیاط راوړونکي دي او هغه اوږده وابستګي رامنځته کوي. خو په هر صورت سره د رواني روحي فشارونو سره د افغانستان سل سلنه خلک مواجه دي. متاسفانه په هیواد کې جنگ دی، بدبختي ده، د امنیتي ده، د وظیفو نشتوالی دی، د اقتصاد خرابوالی دی، ټول مسایل دي. هغه دغه ټول مسایل د رواني روحي فشارونو یا سټرسونو نه ورته ویل کېږي، او دا دې لامل کېږي چې خپل سټرس هم په دوامداره توګه د بې خوبۍ سبب وګرځي. چې په دې اړه باندې زه داسې وایم په عمومي توګه که چېرته موږ د بې خوبۍ سره مخامخ کېږو، اول باید فکر وکړو چې لنډ راتلونکي تېر شوي وخت کې موږ د کومو مشکلاتو سره مواجه یو، او یا اوس فعلاً د کوم مشکل سره مواجه یو. هغه اجتماعي ټولنیز مشکلې که کورنۍ مشکلې د هغې په حل کې باید اقدام وشي او مشورې وشي د مشرانو سره په دې اړوند باندې. او که چېرته مثلا یا د جسمي سیستم یا بدني ناروغۍ کې ساده ووایم، مثلا د قلب ناروغۍ، د لوړ فشار مثلا ناروغیان، یا همدارنګه د پښتورګو ناروغۍ، تنفسي سیستم ناروغۍ کې خپل هم بې خوبۍ کې ډېر زیات رول لوبولی شي، که په دغه اخته داخله ډاکټر نه په دې اړوند باندې باید مشوره واخیستل شي چې هغه مشکل حل شي. او که بیا د بې خوبۍ د مشکل سره په دوامداره توګه مواجه کېږو، دې ته څنګه نورې نښې نښانې هم راسره وي لکه د رواني مشکلاتو، لکه د علاقمندۍ نشوالی، مثلا د فکري تمرکز خرابېدنه، زر زر په قارېدل، مثلا د علاقګي د تنایي او دا مسایل کوم سره موجود وو همدارنګه د انرژي د کموالي احساس د خستګي احساس ځان د ملامت ګڼلو احساس دا کوم سره موجود وو. په دې اړه باندې باید موږ د مشخص دا مسلک متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو هغه څور شو او رواني ناروغي متخصص فکر کوم چې هغه متخصص دی هغه به هیڅ کلم په خپل سر د خوب دواګان ناروغ ته توصیه نه کوي یادونه کوم ټول رواني ټول هغه دواګان چې د عصبي سیستم او رواني ناروغي په درملنه کې لري کې ټول یې تدرول کې نه دي په هغه خپل کټګوریاں معلوم دي او هغه به ډاکټر استاد مواري لري دا ریسپانسبيليټي لري چې ناروغ ته کافي پوهاوی د هغه مرض پاړوند باندې ورکړي او همدارنګه د درملو پاړوند باندې ورکړي. زه د خپل هیوادوال مې هیله کوم چې هر ډاکټر ته مراجعه وکړل د هر مشکل پر اړه باندې د ډاکټر نه کافي معلومات وغواړي. دا ستاسو حق دی چې روغ زم مریض ما زتر مریض ما ما ته کومه دوا توصیه کې درمل راکې او د کوم وخت پورې وخورم او په کوم اندازې وخورم او نتیجه او نتایج مې نه لږ به تاسو ته څنګه وکړم دا کوم رابطه کوم نه خپل سر باید موږ د واګانی لوړې نکو خپل سر د واګانی و نه خلو خپل سر د واګانی کم نه کو نو کداغه اصول مراد شي زوایم چې مشکلات به تر ډیره حد پورې حل شي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. شنوندې دیګره بګیرین. بله شنوندې بفرمایئ.
تشکر سنده باشه. سلام به شما او ډاکټر صاحب خپل لیکل سلام الله وړاندې کوم او اصول اوریدونکو.
وعلیکم مهرباني سي
د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا خته چې انسان باید پڅل رويش ساته کې څو ساته خوب وسی یو پوښتنه دا ده او کچیر څوک مصروف وي لکه په درس او په دې کې مثلا په تعلیم په دې یو ترسنه د یا محصول دا د چې دا هر څو ساته باید خوب وسی انسان او داسې یو اټی کاس څو ساته خوب وسی دا ډاکټر صاحب څنګه
ډاکټر صاحب گرفتین زواله بفرمایئ.
بله بله محترم ارور استاد دې سوال په جواب کې باید څه اړوند کوم چې په خوب کچا د سن په مطابق باندې تفاوت لري توپیر لري. نوزادان هغه ماشومان چې نوی تولد وي هغه مثلا در 19 ساعت پورې او 13 ساعت پورې هغه خوب تارتیا لري او ورسره چې سن ځواني مرحله ته رسیدي تقریبا د 14 ساعتونو راکته کیږي د 19 ساعتونو پورې خوب عمومي توګه باندې د 9 ساعت پورې دا خوب نارمل دی او ټول انسانان ته ضرورت لري. ته دا انسانان چې زیاتره پکې راتللې شي تقریبا تر 85 سلنه پورې دا د وساتونو خوب چې کمی و ده دا ورته کفایت کوي. ما یو ته دا ډېر پرخوا به هغه جینټیکلی یا دغه سرشت همداسي چې تر 9 ساعت پورې به خودل دي چې نارمل دي. په ټولې توګه دا وونه تر 9 ساعت پورې خوب ته ټول انسانان ضرورت لري چې باید خوب ولري با کیفیت خوب ولري با کمیت خوب ولري. چې سار پاتې دي دا به د ساسو شادابۍ تراوت او د انرژي باید وکی. د متعلمینو محصولینو لپاره خلاخو ډیر ضروری دی. ډیر ځوانان داسې وي چې ټول شپه شوګیر پاتې کیږي او د ورځې بیا ډیر کم خوب کوي. دا غي فکری تمرکز خرابېدل شي د هغه پروسه د حافظه یا د جذب پروسه کې مشکل رامنځته کیدل شي. د دوباره په یاد راوړلو د مسایلو چې مخکې ذکر دي هم په مشکل سره د مخامخ کیږي. په لهدا محصلین او متعلمین باید هم کافي خوب لري دي او ستاسو موقت پاساس باندې د خپل درس او مطالعې شرایط باید ځان ته مساعد کی. اول د مطالعې شرایط ډیر مهم دي چې په کوم ځای کې موږ درس او سټډي کوو هغه ته باید موږ څه شرایط مساعدي هغه غږ نه وي هغه ته باید فکری تمرکز راټول وي هغه ته موږ باید د اضافي مزاحم غږونو نه پامن کیو او خاص موقعیتونو کې باید درس وایو. او د خوب وخت کې باید کافي خوب موږ ولرو. زموږ خپل تجربه په اساس باندې چې موږ خپل فاکولټه کې محصلینو هغه محصلینو چې ډېر پورې شوګیر کوو داغه نمبر نسبت هغه محصلینو چې کافي خوب کوي او مدرسه هم ویلې په څنګه کې ډېر به کم وي ځکه هغه به حساب وکړم او به چې کله امتحان تلاړل استراب او همدارنګه د فکری تمرکز خرابواله چې ډېر به خوبې په وجه به مشکل سره مخامخ وو اطمن به سوالونه غلط اول یعنی زه په متوګه وایم چې ماسلین د مطالبین د عام خلکو نه ډیر زیات خوب ته ضرورت لري. نو دغه د وو ساتونو خوب زما په نظر باندې او د کتاب د معلوماتو په اساس باندې او د تجربیاتو او څېړنو او تحقیقاتو ریسرچ نو دا ټول خودل نشي دغه ساتو خوب چې با کیفیت خوبي متداوم خوبي متقطع خوب نوي
او نور مشکلات موجود نی وینو انرژی زا خوب می تا کافی خوب.
دکتر صاحب این مسئله ده بین مردم حسن غمکش گفته یک چیز است، یعنی غم کل دنیا را میخوره. حالا آدم میرم فکر بکنه که ولاد کل کارا متخصص کل راههای عالم به فهمت را حسن غمکش بودنم خوا میپرانه به خیالم. چی میگین؟
اطراف که اصلا موضوع اصلی است که میگه علما میگه علمای فقه می کلش پر از استرس است، یعنی استرسفل لایف است. ما با استرس‌های مختلف و مواجه هستیم در زمان‌های مختلف با شدت و کثرت متفاوت، اما باید ما استرس و فشارهای روانی یا مشکلات ساده بگیریم، مشکلات زندگی خود ما مدیریت کنیم. اگر نتوانستیم از دوستا و کسایی که در این عرصه تجربه دارن باید معلومات بگیریم. و من قبلا هم گفتم بعضی مسائلی که سر ذهن ما پار است، یک ساده مثال بگیم نظر صاحب، اگر شما بسیار خدای نخواسته غم و تشویش داشته باشین سر شما زیاد تاثیر میکنه، اما این اگر بعضی خانواده شریک کنی کتیت نسب میکنه. همی ما و شما که اینجا مردداری زندداری داریم در افغانستان، این همی بسیار اگر اصل اساس بسیار خوب است، یک فرهنگ بسیار خوب است، این در غمبازی کلی دوستا میه شرکت میکنه، غم آدم نسب میکنه. این به این معنا نیست که غم از کسی میگیره، اما فشار و شدت شکم میکنه. اینی موضوع است که باید ما تخلیه هیجان باید بکنیم و با دوستای خود مشکلات خود بگویم، راه حل برای ما نشان بده و یا مرا دل جمعی و دلداری بده، این سپورت کنه، ما را به اصطلاح حمایه کنه. این همین مسئله است که ما راه حل نیافیم و یا از مشکلات نبرایم. و اگر اما تو درونگرا باشیم مرز چی کنیم ببریم، میگه غم درون ما شما اگه اصطلاح هم داریم غم درون شویم به اصطلاح دیگه، اونم است که خواب ما هم خراب میشه، فعالیت های ما هم خراب میشه، ارتباطات اجتماعی ما هم خراب میشه و مصاب به دپرشن و افسردگی میشیم که او به مراتب خرابتر است، مشکلات زیادتر میشه. دیگر چی مایی است توصیه و یک مشوری مایی است با لحاظ مسلکی که باید ما اول خود جبری به خوابی نداشته باشیم، دوم در قسمت خوردن مواد غذایی باید بسیار احتیاط کنیم که مثلا با صبح چی بخوریم، چاس چی بخوریم و شب باید چی بخوریم. مردمای ما رواج دارن شب خوب غذاهای قوی و کباب و گوشت چیزا رو میخورن و با چاش مثلا بیرون میگردن هیچ چیز نمیخورن، این دیگه صحیح نیست. و یا صبحکی هیچ نهار نمیخورن، صبحکی نمیکنن از غذا دیگه. این باید در سیستم غذایی خودمون تغییرات بیاریم و در ارتباطات فامیلی داخلی خانوادگی مثلا تا چند بجا باید بشینیم، تا چند بجا اطفال باید بشینه، تا چند بجا خانواده کلانا بشینه و چند بجا باید استراحت کنیم. اگر در این صورت یک کسی که مثلا با مشکلات مواجه بود پرسان کنیم که با چی اساس خواب نمیبره، تشویش داری، چی داری، چی نداری، دوره کتش کمک کنیم. و اگر مشکلات روانی باشه با دکتر باید مشوره صورت بپذیره.
خاطر بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی وزارت صحت عامه شاید باشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، بسیار معلومات مفید دادین، ما مستفید شدیم، امیدوار هستیم که شنونده های عزیز ما مستفید شده باشه.
لکرمه او دفت پلو را